غلی چې په تبیل شکل باندې د خلکو د حمایت لري راوړل کوي دا د شي ودل چې ان رمزه وړي وو د امیر اوسلی و هغه قدرت خلاص کوه.
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی، آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري؟
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه وخت راځي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستن یې د خلکو ازادي له بیرې نه، خلق لبیر نه خلاص، حکومت لبیره دی، غلن لبیره دی، بیکار لبیره دی، سیاسی پولیس لبیره دی، بیر نه خلاص، خارجیان لبیره دی، تجاوز لبیره نه خلاص. دوهمه دغه دی آزادی له احتیاج ده، چغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه دوری جنن لره مسابا ده هم موجود، د کار جنن لره مسابا به هم موجود. ترڅو دغه ثبات دی، په دې ثبات ثبات په دې اساس باندې ډیر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی. او که طالبان وایي چې هم راوستلی، هم په دې خاطر راوستلی چې پخوا بې امنیتي دوی راوستل، اما اوس فعلا هم شاید وجودي، اما په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدی شي؟
فقط هغه ورسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګوري، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو کارو دپاره، د ځینو اقداماتو دپاره، د ځینو پالیسیګانو دپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسات جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته، نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني، یو مشروع حکومت یې ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک په باندې باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې په رسمیت ونه پېژني، ځینې شیان لري. اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دا چې له کورونې لغړو سره سیاوجې ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي، او تاسو هغه او کې نه تاسو خوښ کی شاید هغه ته نږدې مرګري خو خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې.
د یوې داسې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خو دلې کچري درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چاره غړي وړي کیږي. یو بل ته ند درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځای شکونو لامل لمنځه هم ځي. ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیر لیدل سره د انسان ذهن د منفي خواته بیي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یو لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالون شده ای کولاگی مثلا برش میگه
خمر یه زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کارمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده واری پا هم دی خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چې تره هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره سیو جای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټي کې دوه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په ډېر وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانم ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوس مهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان په دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله زونده ناامیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې میرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړې بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو اړیکه به څنګه چې په کار یا هغه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواهي ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په شي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې پوتوي، هغه که د خپلو خویندو میرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینه بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ور باندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرته شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونه رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډیر نو موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې لډیر ځت کړهونه سره مخ وسی.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. د زیاتوی چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف مونږ چې ژوند کې الله هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شک ډیره خه مختتل لسی کچرته خاوند او میرمنو وسی کدی په بل باندې شک ولري دا اړیکه هیڅ وخت سره مختنځي ځنې خزینه مشته خپل خاوند باندې مثال شک کوي چیرې دا بهر کې نور خزو سره نور جن سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایلو باندې تا داس خزینه هم سره خپل خاوند باندې داس قیدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په غوښتل نه کې به نسبت خزینه نه لري نه به ډیر شک کوي مثال خپل خپل پیندې مند تعلیم ته نه پرېږدي اته ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګیدلی بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شي ځان تکالی واخلي نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې د تعلیم د کچ ټیټواله دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختی به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېرې نارینه ورک هم به تعلیم ده وغوی د شکل زیانونو نه پويږي.
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره دې د ومنل شي کړوړه دې د وستایل شي هغه کم منفي کړ لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه خراب دي خو اکثره میرمنې د یو مسایل په تور زورول شي چې دوی اصلا ګرامینی دي
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظر مرصلاري ته ډېر پرې د پوره مخکې ده او قائم دائم ده په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر هدا لا اضافه شوی مرصلاري په افغانستان کې نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حص ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کی هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوخي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګني نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان غړي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزي خپل تر فشار لاندې راوړي نو فلهازه دوی دغه د خزو د فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک پستورګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک پستورګو ګوري هغه فورا د یو حالت رامنځته کیږي چې روان شي نسې هم دا قید کړی ده چې دغه خپل د سیو ډول ابن خداګه یو حرکت منستر عظیم چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیتا اماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي یعنی هغه د حرکت او افعال داسې تر سره کیږي چې دا ویره د خزي په لړ کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار معنی ونی شي ترڅو چې د خوند په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونه کوم ترڅو چې زوی می خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده د خزو د لپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغه غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کیږي او شک بل اخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لار تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدل کړي یو خود سرانه اعمال تر سره سي او یا دا هم چې هغه یو د سي نیمه جان نه ژوندې ده او نه هم مړه ده په دې یو حالت کې پاتې کیږي چې بل اخره آیستا آیستا خپل هغه فزیکی او روحي حالت هم بلا سور کوي او دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسيږي همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسيږي کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي دا زه حق نه حق خبرې کوي چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
bale نیازی صاحب د کورنۍ فضا د مسایل به څومره خرابوي وځي خبره ده چې کله یو کار چانه کړای په خبره یو ګناي نه کړي او په غي باندې شک لګيږي کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي
تن د کورنۍ وضعیت خرابوي. په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسو بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسو باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویل چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدي، خبره هم پې باندې خد لګېږي، بد خبره هم پې باندې بد لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه و څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه د نن خبر سرم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پنتون پرې دي قرار په کور کې کینی. هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښي د بل لپاره ولې خوښي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع لرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو په لحاظه سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کی، ځان ته مختل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وځي سي چې ټلیفون ډیر مه کاروه، انټرنیټ ډیر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوي، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې ځان د پاره نه خوښي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړی یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مراوړی چې مونږ ته نشایي.
بله چې مونږ ته نشي هغه مونږ ته مر مساعده کوي فلهذا که مونږ ته باندې ها قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ د کب یو داسې تر سره کیږي چې نه بیا یې تا د لپاره افسوس ګټل لري نه بیا یې مونږ د لپاره افسوس کوم ګټل لري.
بله نیازی صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه میرمن او تاسو د کورنۍ له خوا شک قرباندي کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې دغه شک هم لري کی او خپل هم آرام ژوند ولري؟
نو خوند ته می بیا دا پیغام د چ خوندو اول خو خدای دې د سیناری نو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کی خدای دې دوی ته وسور کی چې د خپل ځان اصلاح کی. بیا که دوی ځان نس اصلاح کولای تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړئ سل په سله په تاسې باندې ټاپه کیږي هماغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځلې تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان په د زمزم په اوبو هم پرېوئ د رحمت په اوبو هم پرېوئ بیا ځان نسې پاکولی. نو فلهذا په هماغه وخت باندې اقدام وکړئ فیصله وکړئ ورته ویښیئ په چی شي باندې شک لري دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کیږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره که چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بخښنه وغواړي او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړې ده. الله تعالی فرمایي اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم یقینا بعضې ګمانونه ګناه دي. د دې آیت په رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرى شره. د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګماني کول دا د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجایه شکونو نه او بېجایه شبهاتو نه ایجادیږي ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجې نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منع کړي یو له دې نه اجتنبوا کثیرا من الظن. تاسې اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظه رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بی جایه اله ټلیفون ولټوله دا کتابچه ولټوله دا خط ولټوله دا ولټو اله بکس ولټوه هله دا شای وکړو دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منې کړیو دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه لمنځه ولاړ نشي، کورنۍ د خوشحالۍ په ځای خپګان منځ ته رانشي. نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیا په خپل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غړو کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ کومي کورنۍ ته ویلې سو، او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړیږي؟ که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثر خلک پیپیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دا چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اړوندو ته، تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې نتري جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولای شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډیر ښه کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه. سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپل میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپل میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریدا ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوروی لهر اړخه وشي کولای شي یو وخت ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو وخت کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د ام دغه کورنۍ او ترمنځ په کې خوان دی ورونه وی جار جنجال را پیهیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې دی ورونو ترمنځ د خويندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غريزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري د فطري غريزه ده کوو غواړي کوونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصده په اندازه د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګ د کورنۍ ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګ له عقیدوي پلوه لريواله له فرهنګي پلوه لريواله دا هغه عوامل دي چې په کورنۍ کې د دې سبب کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا لمنځلی شي یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای هغه رقم شي اجابوي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کیږي. بل اخر د حقوق تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترینه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې. د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دا غلطه بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اعادې لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایب درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته با احترام نی محبت بنی یو بل سره خو سلوک بنی یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی
بلی استاد یو بل موضوع په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کې یغه د مثلا په کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کې هغه یو یا دوه یا درې خاید لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آیت نه لري دا هلته د کورنۍ کې به دورنګ چلند کې یغه څوک چې کور د پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وي حالت یغه کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کیږي د کور مشر ته ورکول کیږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق ادا کوي ورکوي ورته بهتره ده د هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کیږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې څه باید اواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په داسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله که دغه مسله همداسې وسي که نه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کیږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلفي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي
بله او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دي مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي ځکه د کار نوبتي باید کار وکړي د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته ده کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځان ته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي د یو نارینه سره واده کوي عقد نکاح منعقد کوي هغه خپلې هیلې لري آرزوګانې لري هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم د مینې او محبت ژوند ولرم او خاوند هم ورته محبت وکي ورسره او حقوق ورته یاده کی ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لاند مهاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا کوم د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډیرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل شي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کیږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کیږي، په خپلو حقونو باید پخه کیږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که مونږ هر رقم ژوند کړی ده، که مونږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په دیننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دیننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای سي؟
دغه شی کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغه شی کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغه شی ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په همغه توان باندې، په همغه اندازه باندې، په همغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په همغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي، اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنۍ نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل
د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي. په اخر کې کدی تاسو د تاسو مشوره به هغه کورنۍ ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید و ورونه، ته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یو خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم شي چې موږ داسې با اتفاقه کورنۍ یو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وخی او ک دا ورته خلکو ته ثابت کی چې تاسو پر احتیام اتفاق لري پر احتیام ښه کورنۍ پر احتیام دیار وګړي حق نظر کینی سیا
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره رضایه دیته متوجی چې موږ اتحاد اتفاق لرو اما دیته متوجی نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري څومره حقوق د میرمنې تلف کیږي څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي دوی فقط دیته متوجی چې موږ اتحاد اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کو یا مثلا په یو خلوص یا په خپل هغه پلان باندې په خپل تاریخ باندې یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي حقوق یې ورته یاده کړي لکه څنګه چې اصول ښایي لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي حقوق یې ورته ورکړي نو بیا مشکل نشته ده اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي
ډېر زیاته مننه استاد تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو دا و دي اونې دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکل خبري وسوي لمون سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری